وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون ویلي دی چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر موافقه کار کوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټولو ټاکنیزو ډلو غږ کړی چې همکاري ورسره وکړي او اجازه ورکړي چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ کړي. دا مو د سر موضوعګانې دي. نور مهم مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د کور کلی اونیز پروګرام هم درته خپور کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. مهم خبرونه سره ټکی د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي د ټاکنو د لومړنیو پایلو تازه نیټه ځکه نه ده مشخصه کړې چې په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه نه ده شوې. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي هیواد یې د چابهار بندر له لارې د تجارتي مالونو د ترانزیت د زیاتولو پلان لري. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل تازه ویلي د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي د ټاکنو د لومړنیو پایلو تازه نیټه ځکه نه ده مشخصه کړې چې په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه نه ده شوې. هغې دا خبره پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه.
شما میبینین که کل ولایات ما یکی پای دیگه با شماری خلاص میشه، تفتیش خلاص میشه.
تاسو ګورئ چې زموږ په ټولو ولایتونو کې یو په بل پسې د رایو بیا شمیرنه بشپړیږي، تفتیش تر سره کیږي، باطلې رای باطلو، معتبرې قبلو. خو په وو ولایتونو کې بیا شمیرنه نه در شوې، متوقفه ده. دا ټول مسائل خپل تاثیرات لري او زموږ مهالوېش شاته اچوي. نورستانی ویل د ټاکنو په تاریخ کې لومړی وار دی چې ولکه رای باطل شوی. د اغلی نورستانی په وینا باطل شوی رایو بایومټریک معلومات نه درلودل. هغه پرون ازادي رادیو سره په مرکه کې د یو لکه وجر زرو رایو د بیا ګڼلو له پریکړې دفاع هم وکړه. وی ویل هغه رای څیړي او بیا ګڼي چې بایومتریک معلومات لري، ځکه کمیسیون د خلکو د حق د ضایع کېدو مسؤلیت نشي اخیستلی. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي هیواد یې د چابهار د بندر له لارې د تجارتي مالونو د ترانزیت د زیاتولو پلان لري. لیوال پرون د نومبر په 2 ازادي رادیو ته په مرکه کې وویل د چابهار بندر دواړه برخې د سوداګریزو مالونو د لیږد را لیږد لپاره تیاری شوي.
د مسؤلینو په ژبه دغه بندر کول شي هر کال شاوخوا 1 میلیون تن تجارتي وسایل انتقال کړي. کیدای شي یو شمېر تخنیکي وړې ستونزې لا هم وي، اما مسؤولینو سره د خبرو اترو په پایله کې دغه ستونزې حل کېدلی شي.
د ایران د خبري اژانس ایرنا په حواله د افغانستان لږ تر لږه 168 تجارتي شرکتونه د چابهار په بندر کې د تجارت لپاره ثبت شوي دي، خو یوازې 2 اوسمهال فعالیت پیل کړی. د افغانستان حکومت رسمن د فبروري په میاشت کې د چابهار بندر له لارې هند ته د خپلو تجارتي مالونو په لیږدولو پیل وکړ. چابهار بندر د فعالولو هدف د منځنۍ اسیا له هغو هیوادونو سره تجارتي مرسته ده چې په وچه کې پراته دي. په کندوز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه له حکومت غواړي چې د بهرنیو کبانو پر وارداتو بندیز ولګوي. د دې ادارې ویاند مسعود وحدت پرون ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو کبانو پر وارداتو بندیز به کورنیو فارمونو ته د ودې زمینه برابره کړي. د کبانو د فارمو جوړونکي وایي په کور هم د کبانو د خرڅلاو لپاره مناسب بازارونو تلار نشته.
دلته ما شپږ جریبه مځکه فارم جوړ کړی دی. په دې کې تقریبا 15,000 مایان بچونې ما چولی دي. د موږ مایان د ډېر غټ ستونزې سره مخ دي. د یوې خانه بازار خراب دی، د بلې خانه اوبه نشته دي، نو موږ د ډېر غټ ستونزې سره مخ یو.
په کندوز کې د کبانو د روزنې 130 فارمونه فعال شوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل ویلي د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي. دغه سازمان یاده خبره پرون جمعه په یوه اعلامیه کې کړې. دغه سازمان اعلامیه په ټلګرام پاڼه کې خپره شوې او ویل شوي چې د وژل شویو واقعي شمیر تر دې ډېر لوړ دی. اخو د ایران قضایه قوې تایید کړي چې په غیواد کې د تیلو د لوړ نرخ پر ضد د وروستیو مظاهرو 100 تنظیمونکي نیولي دي. د ایران رژیم اعتراض کوونکو ته شدید ځواب ورکړی. له 2012 میلادي کال راهیسې په ایران کې د اقتصادي فشار او نرخونو د لوړ والی پر ضد وخت نا وخت مظاهری کیږي. خو رپورټونه وایي دا وار د ایران رژیم د پخوا په پرتله د زیات سخت چلند خبرداری ورکړی. د یو شمېر رپورټونو له مخې د ایران رژیم دا وار اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی چې ځینې کسان یې حتی اعداموي. د ایران رژیم په عمومي ډول په مظاهرو کې د تلفاتو شمېر کم خپروي. دا وار رژیم په ایران کې پر انټرنیټ بندیز لګولی چې د وضعیت په اړه یې د خپلواکو معلوماتو خپرول تقریبا ناممکن کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ ادعا کړي چې دی د دې دلیل دی چې د چین حکومت تر اوسه په هانګ کانګ کې مظاهرچیان نه دي ځپلي. ډانلډ ترامپ دغه خبره پرون د نومبر په 22مه د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وکړه. ډانلډ ترامپ وویل د چین له ولسمشر شی جین پینګ څخه یې غوښتنه کړې چې په هانګ کانګ کې د مظاهرچیانو د ځپلو لپاره دې پوځیان نه وراستوي. له تیرو 15 میاشتو راهیسې په هانګ کانګ کې چې نیمه خود مختاره سیمه د مظاهرې روانې دي. د امریکا ولسمشر وویل د چین جمهور رئیس ته څرګنده کړي چې که په هانګ کانګ کې مظاهرچیان وځپل شي د چین او امریکا د سوداګرۍ د موافقې لپاره پر خبرو اغیز کوي. د امریکا ولسمشر په هانګ کانګ کې د مظاهرچیانو د ملاتړ د لایحې له لاسلیکه ډډه کړې ده. د چین حکومت خبرداری ورکړی و چې که په هانګ کانګ کې د مظاهرچیانو د ملاتړ لایحه لاسلیک کړي د امریکا پر ضد به متقابل اقدام وکړي. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. د خبرونه د آزادی رادیو په ویب پانی آزادی رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. دغه مو د سر موضوعګانې دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ویلي له طالبانو سره پر یوه موافقه کار کوي. له طالبانو سره پر یوې موافقې کار کوو، وګورو چې څه کیږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرې هوا عالم نورستانی پر ټولو ټاکنیزو ډلو غږ کړی چې همکاري ورسره وکړي او اجازه ورکړي چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ کړي.
تایمی که به کدام تاریخ ما اعلام میکنیم به خاطر مشخص نکردیم که تلاش ها و اقدامات کل ما به این هست که ما یک رای حل برای ازی پیدا بکنیم.
د بغلان په ځینو سیمو کې خلک شکایت کوي چې عسکرو یې په کورونو کې پوستې جوړې کړې دي.
دا عسکر اوس راوستي زموږ په کلي کې سر باندې دوه کورونه وشل په کورونو کې پوستې جوړې کړې دي.
د پروګرام په دویمه نیمه کې به د کور کلي خپرونه او همدارنګه د ګوړې اچار تفریح پروګرام درته خپور کړو. بیا مو هم سهار په خیر. زما صفی الله ستانگزی او د تخنیکی همکار قادر جلالوف نیکی هیلی و پیرزوینی و منی رازو لمری مطلب ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په یوه نوی مرکه کې ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر موافقې کار کوي. هغه ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره یې موافقه تیر وار د دې لپاره لغوه کړه چې وسلوالو طالبانو غوښتل د خلکو د وژلو له لارې څرګنده کړي چې په پیاوړي موقف کې دي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې له وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقه کار کوي. ترامپ دا خبره پرون د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر دا خبره د فاکس اینډ فرنس په پروګرام کې د ځان او د خپل حکومت پر سیاسي او اقتصادي پرمختګونو او د امریکا پر نړیوالو اړیکو په اړه په بحث کې وکړه. ډونالډ ترامپ فاکس اینډ فرنس ته وویل موږ اوس له طالبانو سره پر یوه موافقه کار کوو، وګورو چې څه کیږي. تیر وار زه نږدې سوی وم چې موافقه ورسره وکړم. د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سپتمبر په 2 نیټه په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره خپله نهمه غونډه پای ته ورسوله. د غونډې په پای کې خلیلزاد وویل چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په اصولو کې موافقه کړې ده. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د سپتمبر په 6مه له خپلو سلاکارانو سره په ځانګړې غونډه کې له طالبانو سره د سولې د موافقې پر موادو خبرې کړې وې. ولسمشر ترامپ رسنیو ته هغه وخت ویلي ول چې د وسلوالو طالبانو پلاوی کم ډیویډ ته ورپلالی دی. د رپورټونو په حواله د کیمپ ډیوډ غونډې ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ورپلل شوی و. خو د دې بحثونو په اوج کې په کابل کې دوی خونړۍ حملې وسوې چې د زیات شمېر ملکي افغانانو په ګډون د امریکا یو عسکر هم پکې ووژل سو. د حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس بیګاله فاکس اند فرنس سره په مرکه کې هغو پیښو ته اشاره وکړه. ویل
And they thought when they came over they thought it would be good to kill people so they could you know negotiate from a position
وی فکر کاوه چې دلته راځي نو شوبوي چې خلک ووژني څو د قدرت له موقعیت جوړ جړای وکړي ټرمپ ویل هغه د دې لپاره چې ښکارا کړی چې سخت زړی دي دولس کسان ووژل نو ما کتنه لغوه کړم ما ورته ویل چې دا هغه څه نه دي چې موږ معامله
ورسره
ډونالد ټرمپ پرونه ویل چې طالبانو سره پر نوې موافقه څه ډول کار روان دی هغه د موافقې جزئیات هم ورنکړل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټولو انتخاباتي ټیمونو غږ کوي چې همکاري ورسره وکړي او اجازه دی ورکړي چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ کړي. د افغانستان په وو ولایتونو کې دغه بهیر له خنډ سره مخامخ شوی دی. د عبدالله ټاکنیز ډله وایي د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر ته به هغه وخت ورستانه شي چې کمیسیون یې ټولې غوښتنې ومني. فرشته جلالزئی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستاني ویلي کچېری په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ته پېښ سوی خند لري نسی دا او کمشنران به مجبور وي چې پر نور لارو غور وکړي. نورستاني توضیح نکړه چې د حل نورې ممکنې لاري به څه وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه درې واري د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. د افغانستان د ټاکنو د قانون له مخې باید ابتدایي پایلې د میزان په ویشتمه اعلان شوی وای. د ابتدایي پایلو د اعلان وروستی مهلت د عقرب تر ویشتمه وخو تر ناڅرګندې مودې وځنډول سو. ابتدایي پایلې به بالاخره څه وخت اعلان سي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکو مخکې ویلي و چې په دې اونۍ کې به یې اعلان کړي. خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستاني بیګا د ازادي راډیو د همدې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د رایو د بیا شمیر او تفتیش بهیر په وو ولایتونو کې نه دی پیل شوی او دا یو لوی ستونزه ده.
د هفت ولایت متاسفانه
باز شماری صورت نگرفته متاسفانه په ولایتونو کې دا بهیر نه دی پیل سوی نو موږ د دې وخت چې څه وخت به اعلان کړو د دې لپاره نه دی ځانګړی کړی چې موږ هڅه کوو چې دا مرکزونه پرانستل سي او که دا وضعیت دوام وکړي بل اخر زه به مجبور سم چې خپل نورو کمشنرانو سره کښینم او د دې لپاره چې څه وکړو یو لاره پیدا کړم. د رایو تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د عقرب په اتلسمه پیل شو. دا بهیر د ځینې انتخاباتي ډلو د مخالفت له امله څو ورځې بند شو خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د عقرب په شپږویشتمه له سره پیل کړ. کمیسیون پرون خبر ورکړ چې په یو ویشتو ولایتونو کې ټولې رایې شمیرل شوې او تفتیش شوې دي. د کمیسیون چارواکو وویل چې په اوو ولایتونو کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې د دې بهیر د پیل مخنیوی کړی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر پرون د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې معترض لوري دي همکاري ورسره وکړي او اجازه دي ورکړي چې د رایو د شمیر او تفتیش بهیر بشپړ کړي. نورستاني ویل د معترضانو شکایتونه به د انتخاباتي شکایتونو ځانګړی کمیسیون وڅېړي. خو اعتراض کوونکي ویل له کمیسیون سره همکاري نه کوي. د عبدالله د ټاکنیز ډلې ویان خو ځون پرون ازادي راډیو ته وویل
ترغې چې کمیسیون په سلورو پنځو موارد باندې چې موږ ورته د قانون له مخې ارائه کړی دي چې مخکې له وخت وروسته راي د 2300 دیوایسونو چې هیڅ نوو بایومټریک معلومات نه لري همدارنګه نوري عربي چې موږ ورته پیشنهاد کړی دي چې هغه د قانون له مخې باطل دي او کمیسیون باید مخکې لري چې تفتیش وکړي هغه راي باطل دي د هر صندوق او حتی د عمومي سقف عربي چې پاکي راي دي هغه باید معلوم شي تر اوسه معلوم نه دي بیا لغی وروسته تفتیش تلل شي او د تفتیش وروسته بیا ځینی مسائل کې شي چې څوک شکایت ولري دا ولري نظر ولري هغه کمیسیون د شکایت سره ساتي
خو ځون په صغر دونه ویل چې هغه کسان چې په یشمیر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمایزو دفترونو دروازې بندي کړي د دوی لوري ګمارل شوی دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بغلان په یو شمیر سیمو کې خلک شکایت کوي چې امنیتي ځواکونو د دوی له کورونو څخه پوستې جوړې کړې دي. د بغلان چارواکي دغه ستونزه تاییدوي، خو وایي موقتی ده او خلکو ته به د دوی کورونه بیرته وسپارل شي. اسمت څاروان او نور جزئیات.
د بغلان ولایت د کیلګي یو شمیر اوسیدونکي وایي امنیتي ځواکونو د دوی په کورونو کې اړولې او له هغو څخه مورچې جوړې کړې دي. د بغلان د ولایتي ادارې یو چارواکی فریدون شینواری د کیلګي د یو شمیر اوسیدونکو ادا تاییدوي او وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په وروستیو عملیاتو پسې امنیتي ځواکونو نه یوازې د کیلګي بلکې د دې ولایت په دهنه غوري او مرکزی بغلان کې هم د خلکو په کورونو کې پوستې جوړې کړې دي.
دا مشکل باید حتماً څه چې لپاره چې ولس خو یې خوانه چې جنگ په ساحه کې د کار کورونه دا ویجاړیږي. بل مقابل کې دولت هغه ساحه نیسي دلته چې د ولس په زخمو باندې موږ ملهم کېدو، مالګه باید ترونه جوړوو. دا ډېره غټه ستونزه ده. د ولس لپاره باید موږ هغه سهولت آمده کړو چې ولس د حکومت سره همکار کړو. د ولس په کور کې سنګر جوړول دا به زما په نظر هغه د طالب ظلم نه، به د دولت ظلم پرې زیات وي. حکومت خپله وزارت داخله، پولیس تحقیق لري، بودجه لري، قراردادیان لري، زیمنه پیزه نه، د بیزو لپاره، د پوستو لپاره په هر کال ملي بودجه کې میلیاردو پیسې دلته تصویبیږي او راځي مصرفیږي، د بزنس سره جوړ شي، خپل پوستې جوړ کړي.
شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې افغان امنیتي ځواکونو په داسې حال کې په بغلان ولایت کې تصفیوي عملیات پیل کړل چې وسلوال طالبان د دې ولایت د مرکز پلو خمری تر لمنو ورسېدل. د بغلان د والی ویندوی نذیر نجم له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل د دغو عملیاتو په لړ کې داسې سیمې له طالبانو څخه تصفیه شوې چې په کلونو د دې ډلې په کنټرول کې وي. خو د دې ولایت د کیلګي اوسیدونکو صفی الله پسرلی وایي له عملیاتو وروسته امنیتي ځواکونو د یو شمیر خلکو په کورونو کې واړول او د کورونو خاوندان په نورو سیمو کې لا لهنده ګرځي.
دا اسکر اوس راوستي زموږ په چيلي کې څر باندې دوه درې کورو کې کورونه وشلل. په کورو کې پوسټ جوړ کړی دي. دغه څه چې موږ یې هر څه کې جوړ کورو کې دانه نه
د همدارز وبل خلکو دولتي چارواکو ته مراجعه کړي خو شکایت یې پام نه دی شوی. د بغلان د والی ویندوی شاخلای نجم د کیلګي د یو شمیر اوسیدونکو ستون زمانی خو وایي چې دا مسأله موقتی ده.
تاسفانه دا څنګه نه تنها په کیلګي کې بلکې په دندي غوري شابودین همدارنګه نورو بغلانی مرکزی سیمو کې دا څنګه یو عام څنګه ده. ځکه کله چې مخالفین د ولس له کورونا استفاده کوي نو هغوی نه سنګر جوړوي، نو د ملي امنیت همدارنګه پولیس او ملي اردو عسکر دوی هغوی جانه په نښه کوي. بیا دوی هم مقابل کې مجبور دي چې د ځان دفاع په خاطر صرف د دوی د سلامت په حساب باندې دا کله ته سي دي اوس نه پی خدل کی، یا مثلا د دوی کورونا خالی دي. ځکه دا چې کاهیان هم دوی بیرته لاړ شي، د دولت مخالفین بیرته راځي، هلته ځایونه نیسي.
هڅه مو وکړه چې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره خبرې وکړو، خو په دې با پیغامونو ته ځواب ونه وایو. شاغلی شینواری د خلکو له کورونو څخه د پوستو په توګه کار اخیستل د قانون خلاف بولی او وایي چې هیڅوک حق نه لري چې د چا شخصي حریم ته داخل شي.
ازادي رادیو ته غوګاستوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له اسمت څاروان اورو.
د هیل ورسپانې د افغانستان د سولې د پروسې د چیډلو لپاره د دوه امریکایي سناتورانو پر غوښتنې لیکنه خبره کړې ده. د دیموکرات ګوند سناتور باب منندز او د جمهوری پال ګوند سناتور تودینګ د افغانستان د تلپاتې سولې تضمین په نوم یو لایحه په ګډه وړاندې کړې ده. په دې لایحه کې غوښتنه شوې چې د امریکا کانګرس د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره ډیپلوماتیکي حل ځلې او په دې پروسه کې هر راز موافقه وساري. هیل ورسپانه همداراز لیکي د امریکا د کانګرس غړي اندېښنه لري چې ولسمشر ترامپ سره لدی چې له طالبانو سره لس میاشتنۍ خبرې لغوه کړي، بیا هم شایي بیل دی چې له طالبانو کوم امتیاز واخلي، له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په فکر کې وي. د هغې موافقه په ابتدایي متن یا مسوده کې چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو له لوري چمتو شوې وه، امریکا له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو ژمنه کړې وه او طالبانو هم منلې وه چې له تروریستي ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. د هل رسپانه زیاتوي د پوزیانو د استلو لپاره د ډونالد ټرمپ اقدام شاید د 2016 میلادي کال د ولسمشۍ د انتخاباتو په درشل کې د امتیاز ترلاسه کول وی، ځکه چې ټرمپ غواړي د سیژبنه ورکړي چې بې پایه جګړې پای ته رسوي. د بریتانیا چاپ ډیلی میل ورسپانې بیا په خپل وروستۍ غنه کې لیکلي دي چې امریکا په افغانستان کې د هند د دوامداري ونډې ملاتړ کوي. هند له 2001 میلادي کال راهیسې د نړیوال ائتلاف د ماموریت له پیل وروسته له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې څه باندې 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. ډیلی میل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جګپوري چارواکي نانسی ایزو جکسن له قوله په راپور کې لیکي متحده ایالات له افغانستان سره د هند هر راز مرستو او په دې هیواد کې د پانګونو هرکلی کوي، خو ورسپانه په خپل تحلیل کې زیاتوي چې په افغانستان کې د هند ښکېلېدل د پاکستان لپاره چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی د خفګان له مهمو عواملو څخه ګڼل کیږي. ډیلی میل په امریکا کې د هند سفیر هریش وردن شنګلا له قوله لیکي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هر هڅه ډاډ ته اړتیا لري چې تروریستان بیا ونشي کولای چې په دې هیواد کې ځالی جوړ کړي. د هندي ډیپلوماټ همداراز ویلي دا ډیره مهمه ده چې دیموکراسي تروریزم ته نه تسلیمیږي او جمهوریت د اماراتي مفکورې پر بنسټ د ایدیالوژیکي جګړې تر اغیز لاندې نشي راتلی.
ورزو پاکستان تالته بده حکومت زد مظاهرو پاړه باندې تاسو خبر کړو. د جمعیت علما اسلام په مشرۍ کې حکومت زد مظاهرو ته اوس اونیزه بڼه ورکړل شوې ده. نوې پریکړې لمخې به هر جمعه د حکومت پر زد د زولو په مرکزونو کې احتجاج کیږي. که څه هم په اسلام آباد کې د پرلت پر مهال او لاغه وروسته د سړکونو تړلو پر وخت یوازې جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند و، خو پرون په شوې مظاهرو کې د نورو ګوندونو غړیو هم پراخ ګډون کړی و. بارکوا په بخښنی سره بوریوال کاکړ په دیړه یو ریپورت جوړ کړی چې اوریدلو ته مرابولم.
د نومبر پر 2 د ملک په یو شمیر شارونو کې د حکومت پر ضد سوي احتجاج کې د جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ترڅنګ د یو شمیر نورو ګوندونو خلکو هم ګډون کړی و. په دې مظاهرو کې هم هغه غوښتنې تکرار شوې چې په اسلام آباد کې به د 14 ورځنی پرلت پر مهال د اپوزیشن مشرانو په خپلو ویناو کې کولې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ سینیټر عثمان کاکړ مشال رډې ته وویل چې د احتجاج په دې نوې لړۍ کې ورسره د اپوزیشن نور ګوندونو هم د عملی برخې پریکړه کړې ده.
د نوې لړۍ شروع وسې په هر جمعه په دمر په ټولې زلو کې به جلسې او جلوسونه، نو په دې کې د ان پی او نون لیگ او پیپلس پارټی دا ژمنه وکړه، دا پریکړه وکړه چې په دې کې به موږ جلسه او جلوس برابر له تاسو سره ګډون کوو.
د پیپلز ګوند مخکښ او د قومي اسمبلی پخوانی غړی او خونزاده چټان وای د احتجاج په لومړیو 2 پړاوونو کې د اپوزیشن د ټولو ګوندونو غړي ځکه نو شریک چې د په وینا د هغه احتجاج پریکړه یوازې جماعت علما اسلام فضل الرحمن پخپل کړی و.
دغه احتجاج چې کوم را غوښتل شوی و دا د مولانا صاحب د خپل اکزیکیوټیو کونسل یا هغوی چې د مجلس شورا وایي د مجلس شورا په وینا باندې هغوی دا احتجاج شروع کړی و، نه کې د رهبر کمیټې په وینا باندې. البته مونږ پوزیشن کې وو او دا کومه بیانیه چې د مولانا صاحب ده دغه زمونږ هم ده. مونږ مختلف پارټیز وو په دې پوزیشن کې، مونږ کې رایټ کسان هم شته، د لیفټ کسان هم شته،
د سیاسي چارو پوه هارون رشید وای په ځنګړې توګه د اپوزیشن 2 تر ټولو لوی ګوندونه په اخلاص له مولانا فضل الرحمن سره ولاړ نشکاري.
نو ما تخکاری دا پیپلز پارټی او مسلم لیگ نون چې د خپل حالات ته ګوري روز پر روز، کدوې باندې فشار د حکومت طرف نه زیات شي نو دوی بیا مولانا نزان لګلري کی. نو ما تخکاری چې دا دوه ګوندونه چې دی لګ مصلحت سره کار اخلي لګیا دي او د روزي په حساب باندې خپل پالیسيان چې دی هغه ټاکی لګیا دي.
اپوزیشن ګوندونه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې احتجاج د دې لپاره کوي چې د دوی په وینا د درغلیو په نتیجه کې راغلي د عمران خان حکومت دی استعفا وکړي او په ملک کې دی د پوز للاسوهنی پرته انتخابات وسی، خو تحریک انصاف دا تور دوي چې ګواکي پوز له دوی سره د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته کړې و. دوی وای د اپوزیشن ګوندونه د دې لپاره احتجاجونه کوي چې د درغلیو له مقدمو ځان خلاص کړي.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو ته غوښتست په دولت شپګنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام وب پاڼه کې هم واوري. ورزو کندوز ته په کندوز کې په کلیوالو سیمو کې د بزګرانو ترمنځ د کب روزنی فعالیتونه پیل شوي دي. هلته 130 د کب روزنی لوی فارمونه موجود دي، خو کب روزونکي د کبانو لاویدو که څه هم خوښ دي مګر د بازار له نشتوالي شکایت کوي. اجمل آریان د کندوز په دې اړه رپورټ را لېږلی.
په کندوز کې د کبانو فارم لرونکو د بازار نشټوالي له کبله شکایت کوي. زه اوس مهال د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د بتکاشان په سیمه کې یم. دلته ګڼ شمېر کلیوالو په خپلو کرنیزو ځمکو کې د کبانو فارمونه جوړ کړي دي. دغه بزګران وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د کبانو عواید ډېر ښه دی، خو د بازار نشټوالي او د اوبو کمښت له کبله شکایت کوي. دو تنو کب روزونکو محمد طاهر او سید رحمان په دې اړه وویل:
موږ چې دلته څه پانګونه د مایانو کړې ده، مشکل اول مشکل د موږ د اوبو دی، بل دا مایان چې دي د موږ بازار خراب دی او خارجي مایانو د موږ د مایانو بازار خراب کړی دی.
دلته ما شپږ جریبه مځکه فارم جوړ کړی دی، په دې کې تقریبا 15,000 مایان بچونی ما چولی دي. د موږ مایان د ډېر غټ ستونزې سره مخ دي. د یوې خانه بازار خراب دی، د بلې خانه اوبه نشته دي، نو موږ د ډېر غټ ستونزې سره مخ یو.
په ورته وخت کې په کندوز کې د عمود کب روزنې د ټولنې مشر اتولا وایي چې د کب روزونکو ستونزه له اړوند چارواکو سره شریکه کړې ده.
مشکلات د فارمدارانو خدای دې چې یو د خوانه مالونه رسیدلې دي موږ مارکیټ ته وړاندې کولای نو شو، ځکه چې تجارانو باندې چې مال خرڅو هغه وي چې بازار خراب دی، خارجي میان ډېر روان دي. دویم دا چې دلته په فارمونو باندې اوبه وچی دي.
په نوموړي ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي پر حکومت غږ کوي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د کبانو پر واردولو بندیز ولګوي تر څو د داخلي کبانو بازار وده وکړي. د دغې ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه وویل:
برای جلوگیری از واردات مایی از کشورهای همسایه باید یک سیاستی در پیش گرفته شود. تا
په کار ده چې حکومت د خارجي کبانو پر واردولو بندیز ولګوي تر څو د کبانو فارم لرونکو بازار وده وکړي، ځکه بزګران د کبانو له عوایدو څخه خوښي څرګندوي. له دې سره سم د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې دا مهال په امام صاحب ولسوالۍ کې د اوبو پر کانال کار روان دی او ډېر ژر به د کب روزونکو د اوبو ستونزه هواره شي. د نوموړي ادارې د مالدارۍ او حیواني روغتیا امیر عبدالحلیم جلیلی په دې اړه وویل:
تجارانو سره تماس نیولی ده، فارم لرونکو تماس تولی دي، هغوی سره په تماس کې دي. انشاءالله د هغوی نه هم مهی خریداري کوي او بغیر د غېنه موږ کوشش کوو انشاءالله وزارت ته پیشنهاد کوو، مکتوب ولیږو تر څو د دې په خاطر باندې موږ مارکیټ پیدا کړو. هلې ځل انشاءالله روانې دي.
بل پلو په کندوز ښار کې کب پلورونکی محمد حسین وایي چې د داخلي کبانو کیفیت تر خارجي کبانو لوړ دی.
منګ میان خرڅو منګ سره وطني میان دي قندوسي منګ ته دریایم راځي د قندوز د فارم میان هم راځي. د سوراز راځي چې منګ ته مشتری راشت منګ دوه منا میان هم خرڅو چې مشتری را باندې ځي 15 منا شپږ منا ته منا بازار ته ګور.
په دې ورستوي کلونو کې په قندوز کې یو شمیر بزګرانو کب روزنه ته مخه کړي او اوس مهال د دې ولایت په مرکز او د غرز د علي آباد قلیزال او امام صاحب ولسوالۍ کې سب باندې 130 د کب روزنه لوی فارمونه موجود دي. وس محل د کندوز په بازار کې و کیلو خماهي په 3500 افغانۍ پلورل کیږي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندوز.
ستاسو لا پیغامونو
عبدالقدیم د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ارغنداب ولسوالۍ سړک دا څونه وخت کېږي چې دغه کوښښ شوی نه دی پاره دی، څو واره پیسې راوتلي دي، دغسې وخوړې. زما د ازادي راډیو کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې دا زما پیغام د لوړ پوړو چارواکو پرې ورسوي او زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زما نوم سراج جن د کندهار ولایت جوړی ولسوالۍ څخه تماس نیولی دي چې دا ډېر ښه کار شوی دی. شتابندیان یې لاسوي دي، تبادله د امریکایانو سره کړې ده. دا به څوک دي ټولې تنې او لار جوړه کړي، همکاري به وکړي، د افغانانو دپاره د افغانستان د ولس دپاره به یو همکاري جوړه شي، یو لار به برابره شي، او خدای دې وکړي چې حکومت هم داسې د طالبانو څخه بدله وکړي چې طالبان وریله شي یا ملي ورتو یا بس دا کې افسلام کابل کامیاب کابل
پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان د ټاکنو خپل کمیسون مشره هوا عالم نورستانی وایي د ټاکنو د لومړنیو پایلو تازه نیټه ځکه نه ده مشخصه کړې چې په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه نه ده شوې. هغې د خبره پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې ټاکنیز ټیمونه باید همکاري ورسره وکړي چې په دغو وو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمیرنه پیل شي. د ثبات او همپالنې ډله چې مشري عبدالله عبدالله کوي په دغو ولایتونو کې د رایو له بیا شمیرلو سره مخالفت لري. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایی هیواد یې د چابهار د بندر له لارې د تجارتي مالونو د ترانزیت د زیاتولو پلان لري. ښاغلی لیوال پرون ازادي راډیو ته وویل د چابهار بندر دواړه برخې د سوداګریزو مالونو د لیږد درا لیږد لپاره تیاری شوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل ویلي د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي. پرون دغه سازمان ویلي د وژل شوي واقعي شمیر ان تر دې هم لوړ دی. په ایران کې خلک د تیلو د بیو د زیاتېدو په غبرګون مظاهرې کوي او تر اوسه پکې د 115 کسانو په وژل کېدو سربیره حکومت ویلي چې 100 تنظیمونکي نیولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ ادعا وکړه چې د دې دلیل دی چې د چین حکومت تر اوسه د هانګ کانګ مظاهره چیان نه دي ځپلي. هغه دا خبره پرون د نومبر په 28 له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وکړه. د افغانستان نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې روسیا او په جنوبي اوسیتیا کې د مسکو متحد چارواکي د دې سیمې او د ګرجستان د نورو برخو ترمنځ په تګ راتګ بشپړ بندیز لیرې کړي. د جنوبي اوسیتیا او د ګرجستان د نورو سیمو ترمنځ پر تګ راتګ یو مخیز بندیز د سپتمبر په میاشت کې لګول شوی. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوس اونیز خبرونه پیلېږي. لومړی به د کور کلی پروګرام درته خبر کړو، ورپسې به د ګوړې اچار تنظیم پروګرام وي، او په پای کې به هم یو سندره واوري.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې داسې کورنۍ ډېرې دي چې مشران فکر کوي د کور په نورو غړو سختي کول خانت جوړ دي، خو آیا رښتیا هم د دې سختي پایلې خې وي؟ ولې د کور مشران د کور په نورو غړو سختګيري کوي؟ او په دې خاطر چې د کور فضا سم وي، د سختي پر ځای د کورنۍ مشران ته بدیل لارې کوم. د کور کلی د خبرونه مریم توخی جوړ کړي او زه فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم، بلکې راپور مریم توخی راوړي.
د اولادونو پر روزنه کې ځینې داسې تیروتنې شته چې ډېری مور او پلار پرتله دی چې په هغه پوه شي کوي. دغه تیروتنې د اولادونو پر شخصیت ژور اغیز کوي او ممکن له هغوی ښه راتلونکی وانخلي. چې له دې جملې څخه یو هم له هغوی سره سختي ده. سختي معنی دا چې هر څه مور او پلار وای باید پرته له دې او هغې ومنل شي، او داسې د کورنۍ مشران هم لیدل شوي چې د کورنۍ له ټولو غړو سره له سختګیرۍ کار اخلي، او دا کار ورته د تربیې او لاره ښکاري چې دا ډول چلندونه بیا د کورنۍ په راتلونکي باندې ډیر بد اثر پرې باسي. په دې اړه د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی نواب خواجه خپله کیسه داسې راته کوي.
ما سره به دا سختګیري کېده چې ما په کله مال پو د برې دمال سم پیا تعلیم نه و، مکتب نه و، درس نه و، بل شی نه و. همدغسې لرګي لاسو کې را کړي و چې زه د اوښان د بوز دښتې ته هلته یو پیا او اوښان به چې وګیراله به ذاتي به د ماښام دا د ولې وږي د ورور به مې را مشر به راته ویل سختګیري به یې کوله، بیا به یې ووهلم وبېټه کولم. اتیا خرې دې ته مجبوره کړم چې لاړم چې وتښتېدم مجاهدو ته لاړم. بس هغه دوره مې ټول د مجاهدو جهاد په دوره کې بیا تېره کړله او کور مې ورته پرېښود. بس تعلیم نه و، مکتب یې نه را باندې ویلې، دغه یې نه را باندې ویلې. او په نه خبره اخرې دې ته مجبوره کړم چې بس ټوپک مې غاړه کې واچو لاړم تېرې. یاره داسې وسې اته کلن بوم شغه سې ما ته شروع کړې وه څوارس کلنۍ کې زه لاړم مجبوره سوم ذاتي وښان پو بس مجبوري نه ذاتي به د وهلم ټکولم بس به دا کور پرېښود زه تلاړم.
د کابل ولایت اوسېدونکي هیله بیا په خپل ګاونډ کې د یوې کورنۍ کیسه کوي او وایي چې مور او پلار به یې له حده ډېره سختګیري په خپلو اولادونو کوله، ان تر دې چې دوی به د مور یا پلار له اجازې پرته تلویزیون رادیو نشوی روخانه کولای چې ورسته بیا لډیرو بادو پایلو سره مخ شول.
زمونږ په هغه کې سیمه کې منطقه کې یو کورنۍ و چې ډیره قیدګیری او خپل اولادو به همیشه وخت دوی ډیره قیدګیری کوله. د وړکوال نه دوی داسې مخته کړی چې مثلا بیرون به نه پریخد، چا سره به نه پریخد، ډیر بی جرأت او ډیر هغه ډیره قیدګیری به کاته. به اجازه به دوی چې لویم شو تلویزیون نشول دل رادیو به نشو اوریدل، چا سره به خبرې. خو یو وخت دوی ځوانان شو مور پلار شو. نو دوی یو دم آزاده شو چې به بیرون اجتماع ته ووته دوی ډیره خراب استفاده د آزادۍ نه وکړه. مثلا الکانو د رقم الکانو سره وګرځېد، دوی ته الکانو بازی ورکړه، د کور نه یاد شویست خرڅ کړه، یا داسې کارونه وکړه چې بیخي جالبه جالبه. حتی شرابیان شو، غله شو، ډیر خراب خراب کارونه یې زده کړه. لورګانې هم ډیرې داسې کالي او لباسونه به اغوسته چې یعنی آزادۍ لاسته راوړه. حتی په دې سویه سره چې دوی چې ودونه وکړه و میډونه پرېښود ویل چې موږ دا حق لرو.
د لغمان ولایت اوسیدونکي مسعود واحدی وای د کورنۍ مشران باید د کورنۍ له نورو غړو سره په خپل رویه کې اعتدال وکړي، یعنی هر څه په داسې ډول کنټرول کړي چې نورو ته د کور څلور دیوالونه د زندان څلور دیوالونه نشي.
د خپل کورنۍ میرمن او اولادونو سره ډیر ښه دوستانه فضا کې خو ځینې وخت داسې پیښیږي چې مجبور ورسره سخت کو. هغه داسې سختي مثلا دوی په بلارې کې وګورو، مثلا په چا کارونه نه کول وړوي، یا په درس کې دوی ستونزه ولري، درس ته نه ځي یا مکتب، دوی ته په جدیت او قاطعیت سره دا وایم چې آینده کې دا عمل تاسو نه تکرار نشي. مور پلار باید ماشومان سره ډیر سختی ونه کړي. دوستانه فضا باندې په خندا په ورین تندې باید هغه منفي پینټونو ته سړی متوجه کړي. که احیانا نه شو بیا هغه وخت کې نو انسان د حتمن سړی جدیت کوي لږ زره، خو ډیر جدیت خني.
د زابل ولایت اوسیدونکي محمد خان سلام د سختګیری پر ځای تشویق کوي او وړاندیز کوي چې مشران د دې لارې هم استفاده وکړي. خدای په ځینو مواردو کې سختګیری لازمه بولی او وای
د سختګیری په باره کې زدا سی ویل غواړم. یو نظم ده، نظم او ډیسپلین سی موږ تاسو ورته وایو ټولنه کې، او یو هم سختګیری ده. کله سی دی نظم دی تامین لپاره موږ سختګیری کوو، په غو نظم کې افراط راولو یا افراط سی بل اخره غلطی پایلې په ټولنه کې یا په کورنۍ کې درلودای سوای. تر هغه حد سی اصول مراد، یعنی دی اصول دی مراد لپاره باید اول تشویق څخه کار واخیستل سی. سختګیری ته په درس کې پر یو ماشوم باندې کوم، نو شاید زدل تسخګيري وکم دی هله کور و باسم، لیکن ذهن یې آماده نه وي په سیم کې درس ونه وای. شاید په مکتب کې پل چرته په کانټین کې ناسوي. نو دلته مهمه ده چې ته داخلي دي د روح اندې ته آماده کې یو کار وکي. خو بعضی حالاتو کې مثلا سګریټ پرې خو دل یو ځوان په اسانه مای پرې نه دی، نو دلته سختګيري ته ضرورت شته. ماشوم مریض ده، نه ځي ډاکټر ته، په سمه دلته سختګيري ته ضرورت شته. لیکن په نور موارد لکه مکتب او د ځوان نور عادي موضوعاتو کې سختګيري بالکل باید ونسی، ځکه کته چرته تشویق وجود ولري روحي یو څوک آماده سی یو کار ته، بیا سختګيري ته ضرورت نست.
دینی عالم عبدالباسط وای د اسلام دین د مساوات او اعتدال دین دی، او ډیر تاکید هم په دې شوی چې مسلمانان باید د ژوند په ټولو چارو کې له نورو سره ښه وچلیږي، چې دې خبرې ته باید د کور په حدودو کې هم پام وشي.
عموما که څوک واقعاً څوک د اسلام نه خبرې، اسلام کې نه سخت درزی شته او نه داسې بې ځایه قار شته، خپل انس رضی الله عنه وایي چې ما د پیغمبر علیه السلام سره لس کاله تیر کړی دي، خو هغه خلونه ما د سیو سخت خبره نه دا ورده هیڅ کله. نو که څوک واقعا د اسلام نه خبري، هغه په اسلام کې سخت درځي نشته، ولی خپل اصول او چوکاټ شته دي. په هغه په هر ځای کې بدون د اسلام نور دینونه کې خپل اصول او چوکاټ دي، دغه سان د اسلام خپل اصول او چوکاټ لري.
درمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو د عام خلکو نظرونه راخستې دي چې ورته ته ستاسو پام راړوم.
زمانم محمد امان د وردګ دولت او سختګيري باید ونشي، باید ونی سختګيري په سره کې په اصطلاح چې یو څوک په خپل مسیر نه په اصطلاح خو لاړ شي، په سره کې سختګيري په کې په باندې وکوي، نه ولاړ لري بغیر دغه نه په خپل مسیر چې برابر وي، یعنی دغه سره سختګيري په هیڅ وجه د هیڅ شوبه اصطلاح دغه نه خوښي یو نه دغه څه مشوره ده.
از مانم زهرا دی د علوم اجتماعي کابل پانتون کې د تاریخ فاکولټي محصله یم او په خیخانه کې اوسېږم. اوس په افغاني کورنۍ کې دا سختګيري ډېره رواج ده، او دا سختګيري چې دا ډېره چې سختګيره شي هغه ډېر دوی ته خانه ده، او دوی باید میانه لار کې وي. ډېر سختګيري نه باید پر دوی وکړي ځکه چې دوی هیڅ نه لیدلې، یعنی فکر نه اخلاص، نو باید په میانه لار متوازې لار باید دوی مخته لاړ شي.
زمان محمد سیاد د یو تنو صدور کې د کابل ولایت یار زما په نظر باندې سختګيري خانه ده، ځکه سختګيري کچې ته په کومه کورنۍ کې څوک په خپل اولادونو باندې سختګيري کوي، نو هغه بیا د سی وخت راځي چې هغه د سختګيري انجام چې وي ډیر سخت خنه وي. زیاتره وخت موږ د کورنۍ لیدل چې خپل اولادونو ډیر قید ساتلي دي، اما هغه اولادونو شدي بیا ډیر مصیبتونه رزيګولې دي. ما ډیر سختګيره اوسېږي او ما ډیر زیات نرم اوسېږي، د سیمنز مهاله چې اوسېږي ما په نظر خبره ده.
گران اوریدونکو، دا چې والی ځینې مایند یو پلارونه په کور کې ډیره سختګيري کوي، په کور کې له حد زیاته سختګيري کومې بده پایلې کور او ټولنې ته درلودلی شي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په ومرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي چې اوریدو ته تاثیر بولم.
پټولانه کې داس کورنۍ شته، د کورنۍ مشران چې غوړي ډېر سختګيري کوي په خوځو باندې، په ماشومان باندې، په ټوله کورنۍ باندې. اله ته تاسو بولې د سختګيري
ډېر مختلف عوامل لري، ایلتونه لري. ول د افغاني ټولنه، د افغاني ټولنه یو بسته ټولنه ورته وي، او د سې ټولنه چې پغه کې دا خلاص دي یا باز دي چې ورته وي نشته. پوهنه یا د تعلیم او تربیه کچه ډیره ټیټه ده، سواد په کافی اندازه په دې ټولنه کې نشته، او د سنت او د ورزښت په توګه په دې ټولنه کې پات شوی نسل په نسل. دا ټول هغه محدودیتونه دي یا عوامل دي چې د دې ځوانانو لپاره، د ماشومانو لپاره یو محدود چوکاټ، یو ډیر تنگ چوکاټ تعین کړی ده، او دا د منلو وړ نه ده.
هغه له استاد په کورنۍ کې تر کوم حده پورې سختګيري باید وشي؟
اول خو سختګيري باید نه وشي، زه په دې باور یم چې کورنۍ کې باید یو منظم ژوند د متقابل احترام پر بنسټ باید وسی. هر څوک باید خپل مکلفیت وپیژني. ماشوم ضرورت لري روزنه ته، تر کوم زمانه پورې؟ تر هغه زمانه پورې د خپل خیر او شر نه پیژني. هر زمانه چې پوښو خیر او شر په ډیره ښه طریقه، په ډیره مناسبه طریقه باید ماشومان وروزل شي تر څو چې قانوني سنتر رسیږي. یعنی محدودیت، او داسې یو محدودیت چې اخلاقی انحرافاتو ته مخ پیدا نه کی، یو جرایم ته یا مثلا غلا ته یا مثلا نورو هغه بد افعال ته یا اعمال ته چې یو ځوان دغه خواته کیږي، دا باید رهبری وشي، مدیریت وشي. پلار ورته لارښوونه وکړي، مور ورته لارښوونه وکړي، نیکه ورته لارښوونه وکړي، امام د مسجد ورته لارښوونه وکړي، مشر د کلی باید ورته لارښوونه وکړي. دغه محدودیت نه، بلکې یو لارښوونه باید وشي تر هغه زمانه پورې چې دوی خپل لارې چارې او د خپل خو بد د ژوند دوی خپل پیدا.
دغه ډیره سختګيري په کورنۍ کې البته کوم بد اغیز لري په ټولنه باندې او په کورنۍ باندې؟
وځي خبره ته چې پاس چې په یو چا باندې محدودیت وکړي، هغه خپل شخصیت نشي پیژندل، خپل شخصیت نشي پیدا کولای. کله چې ورته دا زمينه پیدا شوله، هغه به دغه چوکاټ نه وځي، دا وخت په وخت دی تبدیلیږي. موږ باید ماشومان داسې وروزو چې د هغوی شخصیت مختلف بودونه یا مختلف اړخونه باید انکشاف وکړي، هغه باید پوه شي، هغه باید مسلمان اوسي، هغه باید یو فرهنګي شخصیت اوسي، هغه باید عالم شي، هغه باید دانشمن شي، هغه باید متخصص شي، هغه باید انجینیر شي، هغه باید داسې پوه شي چې دغه کورنۍ د ما د شخصیت دپاره یو مناسب بستر دی. دا یو که چیرې موږ محدودیت پې وضع کړو، موږ دغه ټول اړخونه د یا د استعداد هم وژلی ده، محدودیت هم ورته تعین کړی ده، چوکات هم ورته کله چې دا چوکات ماتیږي، یعنی یو دم د یو بحر کې داخليږي بیا هلته غرق کیږي. د دې دپاره چې د عقده وانخلي او سم مدیریت وشي، زه وایم چې د محدودیتونه په ترتیب سره هغه محدودیت چې د روزنې دپاره ضرور ده هغه باید وسي، هغه چې نه ده د دپاره یو مانع ده هغه باید د مخې لري. د دې په خاطر چې د بد اثرات، منفي اثرات یا هغه سو اثرات په ټولنه باندې دي.
هغه استاد وسي حل لارې څه دي چې باید وشي؟ مثلا ځینې کورنۍ دغه سختګیري کوي بېلابېلو برخو کې په کورنۍ غړو باندې، اوس حل لارې څه دي؟
زه اولین حل لاره دا بولم چې په دې ټولنه کې عامه آگاهي باید ډېره جګه شي، یعنی عامه آگاهي، یعنی ټول خلک باید باسواده شي. د حل لاره دا ده چې یو سړی خپله پوه شي، کتاب ولولي، مطالعه وکړي، د دنیا نه خبر شي، د دین نه خبر شي، د پیشرفت ترقي نه خبر شي، هغه هېڅکله په خپل اولاد باندې محدودیت نه وځي. دا یو. دویم لاره د حل دا ده چې د موږ دا مشران، امامان، سیاسي شخصیتونه، مذهبي شخصیتونه دوی مکلفیت لري، دوی اسلامي مکلفیت دا ده. دې په خاطر دایمنګ مسجد باید داسې یو مسجد شي چې دا مرکز د تعلیم او تربیه شي، دا مرکز دی شي چې ټولنه اصلاح شي. دا یو. دوه. دریم، کورنۍ باید په دې پوه شي، د تېر نه یو باید مطالعه وکړي چې دا پخوانی نسلونو څه وکړي او لاسته راوړنې څه دي. خواهش کوم، تاسو هم ډېره مننه.
دا و د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوګوریدونکو سلام، خدای مو روغ او جوړ لره. د تشناب نړیواله ورځم تیره شوه، خو معلومه نشوه چې د تشنابونو ادارې څه وویل. تشنابونه به جوړ کړي او که نه، څومره تشنابونه به جوړ کړي او چیرته به یې جوړ کړي؟ د تشنابونو اوبه به چیرته ځي؟ اوس خو خلکو ځایونه ورته غوچ کړه او همغلته ورځي. په زیاتره ځایو کې د تشناب او څاګان اوبه سره ګډې شوي دي، نه یې چوروالي په کیسه کې ده او نه یې هم خلک. اسې د تشناب ورځ لمانځي. د خپرونې په پیل کې مو د بیکاری له وزیر سره مرکه درته کړې ده.
د بیکاری وزیر صاحب، که دا راته ووایي چې تر اوسه مو کوم مهم کارونه کړي دي، مهرباني به مو وي.
تر اوسه مو کوم مهم کار نه دی کړی، خصوص ضروری کارونه مو کړی دي.
کوم کارونه مو کړی دي؟
داسې شرایط مو برابر کړی دي چې بیکاران د ښار په چوکونو کې ښه په آرامه او د امن په فضا کې د کار په تمه ودرېږي او هیڅوک هم هیڅ ډول مزاحمت ورته ونه کړي.
نو څوک به څه ډول مزاحمت ورته کوي؟
مثلا کیسه بوران او موبایل بوران مزاحمت ورته کولی شي، جیبونه پرې کولی شي، یا امنیتي مسؤلین له یو ځای نه بل ځای ته پسې اخیستلی شي. که نور هیڅ هم نه وي، په برقي